شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. ستړي مشي دا سجی رډو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې د زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. په افغانستان کې د ایران د مداخلې او له پاکستان سره د اوبو پر سر د لانجې په ارتباط هم اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه. افغان حکومت له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرجوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایی او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې بیان پرون وویل روانې وچکالی د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح شي د هغوی پام را جلب شي. هڅې روانې دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 انسانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرجوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ خپل وخت حمایه کولای شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې اته وزیر پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیشه پرون ماسپښین د خلو ملسوالي په مربوطاتو کې وشوه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پته ماسکې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلو ملسوال وایي په پیښه کې د ښاغلي فرهمند دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پروند مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د ترکی پولیسو دیارلس تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2014 کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکی حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکی پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2014 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2016 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیې 70,000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 150,000 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړل شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. د امریکا یو فدرال قاضي سپینې ماڼۍ ته سپارښتنه کړې چې د سی این این تلویزیوني شبکې خبریال جیم اوکاستا ته بیرته مطبوعاتي اعتبار لیک وسپاري. قاضي تیموسی کیلی پرون دغه لنډمهاله حکم ورکړ چې له مخې د ټرمپ له ادارې غوښتل شوي اوکاستا ته چې له سپینې ماڼۍ یې راپورونه ورکول بیرته اجازه ورکړي چې سمدلاسه سپینې ماڼۍ ته د راپور ورکولو لپاره د داخلېدو جواز ولري. د ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې د قاضي حکم به ومني او اوکاستا ته به د لنډې مودې لپاره سپینې ماڼۍ ته د داخلېدو مطبوعاتي اعتبار لیک ورکړي. د سی این این د دې شبکې د خبریال جیم اوکاستا مدافع وکیل چودور بوتروس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
We're extremely pleased with the ruling today.
موږ نن پر دغه حکم ډیر زیات خوشاله یو. دا د اساسي قانون لومړی تعدیل او ژورنالیزم ته یو ستر ورځ ده. موږ خوشاله یو چې ښاغلی جیم اوکاستا به وکړای شي بیرته خپل مطبوعاتي کارت ولري او د سپینې ماڼۍ په اړه به د خبرونو راپور ورکوي.
سپینې ماڼۍ وروسته له هغې د جیم اوکاستا اعتبار لیک وځنډاوه چې نوموړي نه ورځې مخکې د یو مطبوعاتي کانفرانس پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې سره مخ ته ځي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا سولې ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې د افغانستان په جګړو کې لاس لري.
متاسفه بجیم چې دلته په داخله د افغانستان کې د ایران مزبران دي. ایران د لپاره کار کوي. ما ځینې خواهش لري چې ایران او د پاکستان لپاره به کارونه
د کونړ پر سیند او نورو هغو سیندونو چې د پاکستان لور ته درومي اولې بندونه ژر تر ژره نه جوړیږي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوو. مالا دا ډیورن پرستات دي تاسوونه په وکیل هغه موږ سره دغه مشکلات
د افغان امنیتي سرتیرو مرجوب لول زیاتوي. دا مسله هم په یو تحلیلي مطلب کې چیرو
اکثرا دښمن بیا په درې قطار باندې ځان عیار کړی دی. دا په پوسټه کې هم نه یو قسمت هم نه کوي دوه قسمت نور کمین نیسي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سیشنبې د سیمې په دویم سفر وتلې تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علي شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بل اخره بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او ملکیت د سول لپاره. خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغانی مذاکرات حکومت او طالبان ترمنځ پیل سي ترسو هر اجنجای چې وی التل بین الافغانی تفاهم لاره یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي ترسو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوې خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو او ان شاء الله چې افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تامین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت هم لري په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي ل امریکای پرته د هغه پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره د سې اعلاموي چې د سولې پروسه مالکیت په عدل موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پریښی دی. خو دغه سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بیلابیلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
زلمی خلیلزاد د سیشن بی پروس په ابوظبی کې د افغانستان عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به له نن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخواني مسؤلین وایي د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیما لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته پرون وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایران دستور اخلي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د استخباراتو یو شمېر پخواني مسولین د غزنی او روزګان په جنگونو کې د ایران له مداخلې پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوو ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغل بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافي اسناد لري، خو په خبره د دغه اسنادو د محرمیت له امله اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
نشان میده که ایرانی ها بیشتر
دوی معلومات خیلی چه ایرانیان له دوو تکتیکونو نه ګټه اخلي. یو دا چې د تروریزم له لاري هڅه کوي چې و خیدل ته مذهبي جګړه د بڼې خپلولو په حال کې ده او په دې وسیله غواړي د ټولنې یو برخه راو پروي. دا شان له وسلوالو مخالفینو لکه طالبانو ملاتړ کوي، ورته وسلې ورکوي او غواړي چې دوی لزان سره ولري. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو رئیس د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالیو کې جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغو دوو ولسوالیو ته تازه دمې سرتېري هم لیږل شوي. د پنځشنبه په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبر پانه کې رسنیو ته ویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جاغوري ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلیو چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس هم سمو د وړاندې رسنیو ته ویلیو چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالیه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د تورستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د تورستي ډلو د ملاتړ په تړاو ادارې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د تورستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د اروزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایران دستور اخلي. د دغه سناتوران له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه ژوندګي وکړي، خو زه متاسفه به دې یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران چې د ایران لپاره کار کوي، زما دین خواهش دادی چې د ایران او د پاکستان لپاره به کار ونه کړي. نور خو حادثه خبر یاست، ایران هلته ځي تسلای ورکړي، ایران هلته ځي روزي.
حسم وکړه د دغو ادعاو په اړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ایرانی چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړي دي.
په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیارلس تنه هغه ښوونکي چې له دېرشو تر پنځوسو کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی یې وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدرخیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي مدني فعال شاکرالله شاکر آزادۍ راډیو ته
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معرف په ډګر کې خدمتونه کوي، د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د دې تر څنګ نور استادان هم تشویشي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوي ښوونکو کې یو هم محمد جان وقارو چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی، نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت ربخي. زه به اندرا تر څو پر ژوند د ژوند تر وسې سلګۍ پورې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلي ونه کوم تر څو پر چې د غم ځپلای ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې په ژوندونه د خدمتګارانو په منځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي.
مېمو غوښتنه هم دادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي، فرهنګي، علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وای نزوي په ژوندونه تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رچ شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. د فرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږدو.
د سابق لرونکو ښوونکو په ستانغونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ورسوال محمد یونس صدران ویل
نو دا ډېر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداره حالات کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه دي موږ خلک قادر کی
دی وادوانی ورده کسه هم خوځ د پهنې د بهیر زران د سابقه لري او پورسته نږدې و پړې کې ډیر شمیر علمي سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت د پهنې بهیر د کمیات او څومروالې نظر پراخ شوی ولی کتون کې کیفیت کمزورې غني او د خکولو غوښتنه لري
راپور زموږ قضاوت ستاسو
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې ټول افغانستان کې اوري نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 10مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او روسي د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنۍ وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه په لاس ورکوي دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکو جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړونو او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران پتیلو او بانکی سیستمونه ولګول فارن پالیسی لیکي ل طالبانو ملاتړ ل امریکا د غچ اخستلو یوازینې وړیا لار ده خو د همدی همکاري پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې د خبري رد هم کړي واشنگتن وار لمخي ل تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه خوده د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلي ورکوي د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلي و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هواد دي چې ترمنځي اړیکه یو تعجبه ښکاري خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی
په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس پاکستان ته مخه کوو د پاکستان د حکومت او چارواکي چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړل شوی وو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې روخ دی محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدلو لپاره له اسلام آباد څخه شمال ویری چارګوټي د اسماعیل خان ته تللی دی تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26مه وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو صالح محمد صالح راپور لري
د پلازمینې اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی د هغه اخشي محمد حسن پروند ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درکونه لګید د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی خو محمد ایاز خان مسعود پرونه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندې او رکروغ دی زما ملت زما حکومت زما ادارې ورونو خویندو او دوستانو زه محمد ایاز خان مسعود یم انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم په دغه ځای کې خوندې او رکروغ یم شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې شوی چې معلومه سي پرشتیا هم په ډیرا اسماعیل خان کې ثبت شوی وي ښاغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیری پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. تبه دسل کې د چیل له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 16 وتښتول سو. مړی یې تیره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه وموندل سو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 16 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلي و چې روک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدراعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زما تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بیا له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غمیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز من نمرود ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ دغه بداره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلای کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وي او دغه پوډر او مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کې بوځي او دغه پوډر او روین او د مواد مخدر دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلاح و سلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه توب روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاری ته ورکې 500 نه پار دي. دغلته له کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 300 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي که 300 روپۍ ورنه کې 400 روپۍ ورنه کې 500 لغه چې دې مو کنځام درته کې بې عزتي زنانه په سره بې عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنی دا دفتر باندې بيخي دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر دا ورکې کلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په راتلونکي وی اونۍ کې په کابل کې باران نه وري. هوا په ټوله نړۍ کې تود شوې. د هوا له تودېدو سره حشراتو ته هم ستونزې پیدا شوې. په دې اړه عصمت څاروانه واوري.
د نویو څیړنو له مخې د هوا د تودېدو له کبله د حشرو تولید مثل له خطر سره مخامخ شوی دی. څیړنې ښیي چې د مځکې د تودوخې د درجې زیاتېده د حشرو سپرم ته زیان اړولی شي او حتی کېدی شي چې شنډې کړي. په وروستیو کې په جرمني کې په یوه څیړنه کې چې پایلې یې په نیچر خپرونه کې چاپ شوې څرګنده شوه چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تیرو 10 کلونو کې په 100 کې څه باندې 15 شوی او د ته ورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی. د ایست انګلیا پوهنتون استاد مات ګیچ وایي د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیدا د ژوند چاپیریال ته زیات تاوان پیښولی شي. څېړونکي وایي په دې برخه کې نورو څېړنو ته هم اړتیا شته خو تر اوسه په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدا د هوا له تودوخې سره ارتباط لري. د دوی په وینا د هوا تودېدا غالبا د حشرو تولید مثل کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار لسنگین ولسوالی لیکي ل زلمی خلیل زاد څخه هیله کوم چې هر سرجر سوله کیږي سوله وکړي. قدیر خان تکین لیکي د سولې مشورتي بورډ په کور دننه د سولې اجماع بشپړوي. فضل کریم د پکتیا له زاجي آریوبه لیکي سوله د امریکا په لاس کې ده. عبیدالله له کابله لیکي که طالبان اوربند وکړي سوله خپله راځي. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا لیکي دلته کلینیکونه نشته، خلک سخت په عذاب دي، هر ناروغ تر مرکز رسو هیله ده چې چارواکي دې مسلې ته توجه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. نن د نومبر 18 ده، په راتلونکي میاشت کې د کرکټ نړیوال جام کابل، بامیان او هرات ولایتونو ته د نندارې لپاره راځي او د نندارې لپاره ایښودل کیږي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې شاید نړیوال جام افغانستان ته د بیامنیو لپاره رانشي، خو اوس دا پریکړه شوې ده. اتنیمی بجې شوې، لنډ خبرونه. افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادو همکاري جلب کړي. دا کنفرانس د روانې میلادي میاشتې په 28 او 29 جوړې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې پرون ووژل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. او د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولې دي. د اساجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو او د افغانستان او د پاکستان د اوبو د لانجې په اړه یو تفصیلی راپور درکو. خو مخکې تر دې چې د اوبو مسلې ته مخه کړو، د امنیت په ارتباط یو تحلیلي مطلب. په فراغ غزنی او جنو نورو ولایتونو کې د روانې اونۍ په جګړو کې د لسکونه سرتیرو له مرشوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. وروسته له هغه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. خو د دې تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه څه دي او آیا حل لارې هم لري؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د چارو له کارپوه او چارواکو سره خبرې کړي او دا موضوع یې څېړلې.
تیرونی ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې له 28.5 زرو زیات افغان پوځیان له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی د واشنگتن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل، په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړه چې که افغانستان پیاوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري، نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیری هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فرا، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فرا چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فرا چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیری وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پارولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ لمخه په ناامنه سیمو کې د کوچنیو پوسټو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسټ چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی، هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدل شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شول، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولای شو، د کوماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنی دا پروسه پیل شوې ده او دې پروسې ښه نتیجه ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړېدو عوامل نور دي. ښاغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمېر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. ښاغلی رادمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت ای وجود ندارد و اکمالات هم نسبت ای که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیاراتی که لازم است به وقت زمانش اردو را اکمالات بکنند کهنه شده، به اساس همو عوارضای تخنیکی که داشته در طول همین سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریسې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی، دا په پوسته کې عمل هم نه کوي، یو قسمه کې حمله کوي، دوه قسمه کې نور کمین نیسي، دغه هم دوی درست پورې نه ده حل کړی. هماغه تکله چې په تاسو ته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه دی رسېدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې ته تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاژ کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وي، ولې هغه چې زموږ لاسته راوړنې دي، زموږ لاسته راوړنې د دوی د تلفاتو شمېر چې دی 15 تر 16 لوړ شوی دی.
جنرال رادمنش چې تر څه مودې مخکې پورې د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشنکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روند چون همو هاموی و رنجر است و در عین زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري، او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم بلک تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قومندانیت چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، ورتبه اسلامي تنظیم کړی او اسلامي ځای کې مقرر کړي. 50% د رئیس جمهور ده، 50% د شورای اجرایه. مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري، تجربه د جګړې لري نه لري، دا بل.
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونی او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې یو 15,000 نړیوال ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته وړه، هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوتل ویدلې ده. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګي تغیق ورکړي، د نورو ژوند ژغوري او خپله قرباني ورکړي، آیا دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم او تربیه یو لار ستونزې کوي. ولې څلور کلن چې شپږ کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کمانډو دوه چنده شوي، دې سره به تر 80% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې اوس تاسو ګورئ داسې دي لکه یو کوچنی وندې هغه پلان یې ځکه وازه خرابه کړې ورولېږي یو څو نفره دا چاته دا ورلېږي هلته کته کیږي یا د تیارې نه په ځمکه باندې هغه ځکه یې ساده نه ده ورته دښمن کمین نیولی ده څه نه ده نیولی حاکمیت لري کنه دی د حاکمیت په خاطر د چې باید وکړي د کومې سلامه کار وخت چاته پاکه کړي چې تاسو وتونه کته شي زیاتره موږ تلفات هم دلته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند ښاغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د ټولې نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یاو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 850 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګه د لګیر شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لا افغانستان سره د هغه وبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي رادیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک بته
بانکونو موږ ته ښکاره ویلې ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او موږ څخه پیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅکله په رسمي ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډې تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دی نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک پوښښ شو. د پاکستان په باور کې چیرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د وبخور درې سیستمونه اخیستل شي چې له دې سره به نږدې 2,000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلور کاله جنگ دی، دلته جنگلونه وول شو. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت دي، سیلاب وګړي وړي، ځکه وړي خلک دي وړي. کستونه ورخرافی بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بېلابېلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو 8 کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوي دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند د ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته ملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټره اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت کارونه مخکې له مخکې شروع کړي دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړي دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې نور کورونه کې دوه پاره کوچنۍ پروژې ایوارد کړې دي او شروع شوې دي. دوی د دوه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې څېړون کشته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کسه د افغانستان هم خبر یم.
معیار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منع کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپلو اړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټره لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک اوبه دي شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. اوس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو دیر څلوېښتو کلو کې نه توانېدلی چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو دنه په استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی او اوس دغه بانه غوی ته جوړیږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډېر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1960 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله سنگزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط له پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم، دا ډیورنډ